د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. په تخنیکی برخه کې شمشاد ځدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په افغانستان کې د روسي خونړۍ او بریدونو پر علت ولسمشر اشرف غني غږېدلی او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر ویلی دی چې طالبان به سولې ته مجبور کړو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او کسان چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري ځان منځوي کوي. په غزنی کې نش پیته وسلول طالبان وژل سوي. د روسي او ناټو شورا به د پنځمې په ورځ په بروکسل کې غونډه وکړي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پودیسي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارې د ښاروالانو د دولسمې غونډې په پیل کې دا څرګندونه وکړه.
امروز شما به کابل مین
نن تاسو کابل ته راځي چې د کرکې، نهیلۍ او تاوتریخوالي تر حملې لاندې دی. دغه شبکې باید زموږ په پیړۍ کې ځای ونه لري. هغه افراد او هیوادونه چې خپل دوام د دغو شبکو په ملاتړ کې ګوري دا پیغام دې درک کړي چې ځان منځوي کوي.
د دې دوه ورځني کانفرنس عمده هدف د ورېښمو لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان غواړي د ورېښمو لارې د پروژې د طریقه په اقتصادي لحاظ د سیمې له هیوادونو او اروپا سره وصل سي. د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله نه شپېته وسلول طالبان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلول له تېرې شپې راهیسې د پوځي عملیاتو له کبله وژل سوي. د غزنی چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې پیل سوي عملیات لا هم ادامه لري. وسلوالو طالبانو بیا په اندړو کې د افغان سرتیرو د وژنې او د ولسوالۍ د محاصرې ادعا کړې ده. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼي ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو شپږ ویشت وسلوال وژل سوي دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې له پنځو ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
تردا مهاله د دین خطو په پایله کې سوارلس وسلوال طالبان دولس داعش دا وژل شوي دي. اته داعش او پنځه وسلوال طالبان ټپن شوي دي. همداراز اته ملکي وګړي هم په دې کې شهیدان شوي دي او څلور نور ټپیان دي.
د ننګرهار د والي ویاند وایي نن له بې ځایه سویو کورنیو سره د عجلو مرستو لړۍ پیل شوه. د روسي او ناټو شورا به د پنځمې په ورځ په بروکسل کې غونډه وکړي. دا په روان میلادي کال کې د دې شورا دویمه غونډه ده. د ناټو د سرمنشي دفتر نن ویل دغه غونډه به په افغانستان او اوکراین کې پر شخړو متمرکز وي. د غونډې برخوال به د پوځي تمریناتو او سرحدي ګزمې په وخت کې د شخړو او ټکرونو د کمولو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. وروسته له هغې چې روسي په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا چاپه وزمه په غیر قانوني توګه په خپلې خاورې پورې زمینه کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ وکړ. د مسکو او ناټو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. د ناټو او روسیې شورا اوله غونډه په مارچ میاشت کې په بروکسل کې سوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته سفر خپل دیوي اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمېنې ریاض ته ورسیږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران پکې بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به بیا له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره په دوحه کې تم سي. وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبی آسیا ته خپل اورنۍ سفر پیل کړي. دی به پاکستان او هندوستان ته هم لاړ سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر دواړو اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکا ته د سندو پر مهال به ریکس ټیلرسن په جنیوا کې هم تم سي. هلته به د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د عالي کمشنر او د سری صلیب نړیوالې کمیټې په دفتر کې لیدنې کتنې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټیلرسن به روانه جمعه بیرته واشنگتن ته ستون سي. د عراق دولتي پوزیانو او د کوردانو د عراق دولتي پوزیانو د کوردانو له پښمرګه جنگلیو سره نن جګړه وکړه. دا په داسل کې د چې د عراق دولتي ځواکونه هڅه کوي د عراق د شمال په دغو سیمو کې چې کورد جنگلیو له دایښ دلی نیولې ځای پر ځای سي. د غشخړه د کرکوک ولایت شمالي شارګوټي التون کوپرو ته تیرمه پر یو مهمه لار چې د اربیل د جنوب په 50 کیلومتر کې پراته ده سوي ده. اربیل د عراقي کوردانو د کورواک سیمه مرکز دی. دا جګړه په داسل کې چې درې اونۍ مخکې د کوردانو په کورواک سیمه کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وسوه چې بغداد غیر قانوني بللې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ باید د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ پر ستراتیژیک ثبات له خبرو اترو د پام وړ نتیجو تمه ونه لري. سرګی لاوروف نن په مسکو کې یوه کنفرانس په وینا کې وویل د منځني واټن اټومي توغندیو د مخنیوي تړون په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ سوی دی. د ایالت دوه بل چې واشنگټن د خپلو هغو تړونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی چې پکې ویل سوي روسیې له دې تړون څخه چې په 1980 کال کې ورباندې سلاسه یوه سرغړونه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل مسکو له دغه تړون څخه د واشنگټن د احتمالي سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې لري.
دا سجی رادیو ماشامنی خبری مجله اوري. په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو علت څه دی؟ ولسمشر اشرف غنی وایي
فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې.
د خبرونې په دوام به دا هم واورئ چې د سیایي مشر وایي طالبان به د سوري خبرو ته رامات کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته روان دی او ویل کیږي چې د سفر یو هدف هم د طالبانو سره د سولې د خبرو دی. د غزنی اندړو ولسوالۍ ته له مرکز څخه مرستندوی ځواکونه په ځند رسیدلې دي. د سیمې ولسوال وړاندیز کوي
وزارت داخله کې وزارت دفاع کې امرجنسی شعبه باید ایجاد کړي په هغه لږه کې چې یې ځای ته هم البته واشه ورسوي او هم مهمات ورسیږي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تروریستي ډلې او ملاتړ کوونکي پوهیږي چې له دې وروسته له سختو فشارونو سره مخامخ کیدونکي دي. ښاغلی غنی چې نن د ورېښمو لار د ښاروالانو په 12مه ناسته کې په کابل کې خبري کولې وویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانانو بربادي غواړي په خپله له تباهۍ سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق وویل هر وخت چې د سولې خبري ګرمي شي د دولت وسلوال مخالفان خپلو حملو ته زور ورکوي. له کابله اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تروریستان پوهیږي چې د جنگ په میدان کې افغان ځواکونو ته ماتې نشي ورکولای. خغلی غنی چې د جمعې په ورځ د ورېخمولار د خاروالانو په 12مه ناسته کې خبرې کولې یو وار بیا په وسلوالو مخالفینو د سولې غږ وکړه. ویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانانو بربادي غواړي په خپله د تباهۍ سره مخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار سته اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې. دا دوی دي چې باید ودینکي دي نه موږ.
ښاغلی غنی وویل د تروریزم ملاتړي هیوادونه چې خپل پایښت د تروریستانو په ملاتړ کې ویني باید پوه شي چې په دې سره ځان منځوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ډله ییزو حملو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د ډله ییزې حملې له امله د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د ملي اردو 340 سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. له دې وړاندې د پکتیا په امنیه قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو په ډله ییزه حمله کې د کورنیو چارو وزارت پر وینا 40 پولیس او 21 ملکیان وجل شوی او له 155 ډیر ټپیان شوی دی. د همدی ونی په وګدو کې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې افغان امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله واوخته. د حمله داسې محل پیل شو چې د افغانستان د سولې په اړه د عمان په مرکز مسقط کې سلور اړخیزه ناسته پیل شوې و. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وای هر وخت چې د سولې خبرې ګرمېږي د دولت وسلوال مخالفین خپل حملو ته زور ورکوي. خغلی محقق د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل پر افغان ځواکونو وروسته خونړی حمله باید نړیواله ټولنه متوجه کړي چې تروریزم د نړۍ ورانون کې دی. دوی نړیواله ټولنه هم باید دې ته متوجه کړي چې د تروریزم خطر یوازې افغانستان ته نه رسیږي، بلکې کدا پدیده پراختیا پیدا کړي نو ټول انسانیت ترې متضرر کیږي. خغلی محقق همداشان وویل چې که څه هم افغان حکومت د سولې خبرو ته ژمن دی، خو د وسلوالو ډلو پر ضد به له پوځي لارو هم ګټه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول هیواد کې د حمله کولو په حال کې دي او معلومیږي چې افغان حکومت د خپلو سرتیرو د وینو بدل اخیستو ته ژمن دی. د دې وزارت ویاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
په ټول افغانستان کې زموږ قوتونه د دښمن په ګور کولو باندې د هغوی په سرکوبولو باندې بوخت دي. دا زموږ د سرتیرو د وینې انتقام دی او په څنګ کې د افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګول.
د ښاغلي وزیري په خبره افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د طالبانو له حملې وروسته د غزنی دندړ ولسوالۍ د دې ډلې له وجوده پاک کړي. دې همداراز وویل چې په دې عملیاتو کې د مخالف وسلوالو شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او کنه یو ځای کیږي وبځپل شي. بل لور ته د سیایي مشر وایي متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. د دې ادارې مشر پرون په امریکا کې په یو تحقیقاتي مرکز کې د څرګندونو پر مهال د خپل حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر مایک پامپیو پرون وویل چې امریکا به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو له هغه مخکې پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې له ځای ورکولو لاس واخلي. پامپیو په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ او د دفاع په نوم په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال زیاته کړه د سولې خبرې به تر هغه وخته نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي، د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ وکړي او هلته پټنځایونه ولري. د خبردارۍ ورکړ چې په پاکستان کې د افراطي ډلو مرکزونه د منلو وړ نه دي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین په ګډون د عمان په پلازمینه مسقط کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شوه. په همدې ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو، دوه ورځې وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې پر امنیه قمندانۍ او د پولیسو پر تعلیمي مرکز، او د پنجشنبه په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو خونړۍ حمله وکړې. د راپورونو له مخې په دې حملو کې له 130 زیات سرتیري مړه او شاوخوا 250 نور ټپیان شول. افغان چارواکو وویل د دوی تمه دا ده چې پاکستان د مسقط په غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پراخو اقداماتو ژمنه وکړي، خو د افغانستان د خونړیو حملو څپو وښوده چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړې ده. د سی آی مشر وویل که تاریخ زموږ لارښود وي نو له پاکستان څخه ډیره لږه تمه کیدای شي چې د تروریستي ډلو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا ولري. مایک پامپیو زیاته کړه چې امریکا د پاکستان د اوسني چال چلند په اړه باید له دې هیواد سره جدي خبرې وکړي او ورته ووایي چې څه ډول سلوک وکړي. د پاکستان پر ضد د سی آی د مشر سرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې ستراتیژۍ روښانه مثال دی چې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو سپارښتنه کوي. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان انتقاد کوي چې افغان طالبانو او په تېره حقاني شبکې ته یې ځای ورکړی، خو پاکستان په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي او په ځواب کې وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې د پاتې راتلو په خاطر له پاکستان څخه د قربانۍ پسه جوړ کړي.
د سی آی رئیس د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې د ترهګرو د پټنځایونو په خاطر له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته روان دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او د سیمې خلکو په خبره د دې جګړې له امله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته مجبوره شوې دي چې کډه شي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
په ننګرهار کې د خوږیانو قومي شورا وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د وزیرو تنګي او شاوخوا سیمو کې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې په خبره د دې جګړې له امله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د خوګانو قومي شورا غړي سیف الله وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د داعش او طالب وسلوالو خپلمنځي جګړه لغرونو کلو تر اخته شوې او له همدې عمله په سلګونو کورنۍ نورې متکړه شوې.
دا خلک لاندې ولستا سرایت کړي دي راکیوتی نه دي خو په دې نږدې غرو کې دي. دا د تنګي خلک او لاندې خلک چې د غړي د تقریبا په حدود 200 کورو کې ماجر شوې دي او دا جنجال وسم جریان لري. البته
وزیر وای تر اوسه حکومتي ځواکونو په جګړه کې مداخله نه ده کړې او نه هم بې ځای شو کورنۍ ته مرستې رسیدلي.
دولت خو تر اوسه پورې په نظامی حساب باندې کوم اقدام نه دی کړی. یو څه قوه لاړه ده د وزیرو تنګي په خوله کې دلته دې خواته پراته ده، څنګه نه په نامه یوه منطقه ده دلته پراته ده، خو داسې عملي کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت وینا ته الله خوګیاڼی وایي امنیتي ځواکونو هلته نوې پوستې جوړې کړې او ډېر ژر به نظامي عملیات پیل شي او دارنګه د سیمې خلکو لپاره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې استولې دي
او ډېر ژر به هلته عملي اقدامات د عملیاتو پیل شي. تر څنګ نن سهار راځي چې زموږ بیلابیلو ادارو مرستې رسولې سیمې ته، هغه کورنۍ چې هغوی را بېځایه شوي دي، هم د خوراکي توکو او هم د استوګنې په موخه د نورو غیر خوراکي توکو لیندې پل کړی دی، همداراز روغتیایي ټیمونه زموږ د سیمو ته رسېدلي دي.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې تر دې دمه په دې جګړه کې د داعش او طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې تر څنګ 8 ملکي وګړي وژل شوي او 3 نور زخمیان دي.
په خوږیانیو کې د داعش او طالب جګړه روانه ده. د جګړې په یو بل ډګر کې د غزنی په اندړو کې د طالبانو محاصره ماته شوې ده. د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو ډله ییزه حمله وکړه چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا 1 افغان سرتیری وژل شوی دی. البته دغه ارقام د ځینو راپورونو له مخې کم دي. له دې حملې وروسته په سیمه کې جګړې دوام وکړ، ځکه د اندړو د ولسوال محمد قاسم دیسیوال په وینا له مرکز څخه سیمې ته د اضافي ځواک په استولو کې ځنډ راغی. احمد تکل د اندړو له ولسوال سره مرکه کړې. محمد قاسم دیسیوال د مرکې په پیل کې وایي چې که مرسته پر وخت رسېدلې وای د دولتي ځواکونو تلفات به شي د اوسنۍ اندازې نه کم و.
او 14 نفر زخمیان لرو.
دا د کومې جګړې تاسو یادونه کوئ؟
دا وروسته له انتحاري نه چې دا درې ورځې جګړې دوام وکول، دا دغه جګړې خبره کوم.
پرته له دې چې د قواو ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا کمین نیول شوی و، نور لوجستیکي ستونزې د قواو د اکمال په برخه کې او د لوجستیک د اکمال په برخه کې کومې دي؟
لوجستیکي ستونزې همیشه موجود دي. د قواو د اکمال په دغه کې د مهماتو د هغوی ته لکه سره کوم چې تیز جنګ روان ده، په هغه اندازه باندې باید دوی ته مهمات ورسوي او په هغه اندازه باندې دوی ته البسه ورسوي، په هغه اندازه دوی ته عشه ورسوي. دلته ګوره موږ د اشې له ستونزو سره پرسنل مخ په مخ شولو، لوږې سره، له تندې سره مخ په مخ شولو، قطع د اغوستلو کالي پاته نه شو خلکو ته، کمبلې او دغه شیان پاته نه شو چې کوم شی دی درلودلو، هغه په جنګ کې سره تخریب شو، خراب شو، او دغه دوه درې شپې چې د پرسنل هم تیرې کړې، هغه یې په یخ کې تیرې کړې. نو په دې خاطر باندې چې جنګ صحیح مدیریت کې د دې لپاره د دې صحیح آمادګي ولري، په وزارت داخله کې، وزارت دفاع کې، امرجنسي شعبه باید ایجاد کړي چې امرجنسي شعبه په هغه لحظه کې هغه ځای ته هم البسه واشه ورسوي او هم عدلیه ورسوي او هم مهمات ورسیږي.
کله چې تاسو د مرستې غوښتنه کوئ، ورته وایي چې وضعیت په څه اندازه باندې جدي دی؟ مثلا د سقوط د ولسوالۍ د سقوط خطر شته، یا مثلا دوه درې ورځې موږ مقاومت کولای شو؟ دا وضعیت تاسو ورته تشریح کوئ؟
بله بله، بالکل بالکل، موږ دا تشریح کوو. لکه تېره ورځ هم تاسو شاهدان یاست چې ما په خپله د میډیا له لارې ټول وضعیت تشریح کړی دی. صاحبي مې له میډیا سره کړی دي، دوستانو ته مې ټلیفونونه کړي، وزیر صاحب دفاع سره ټلیفون وغوښتم، هغوی هم اطمینان راته راکړو. ټول مقاماتو سره، له وکیل صاحبانو، د پارلمان سره، قومیش ګیرو سره، د والی صاحب سره، په
دې ټولو سره مخبري وکړې، مګر بیا هم په وخت مرسته ونه رسیده.
بالکل، موږ هم په دې باندې دا خبره کړې چې موږ ته باید مرسته په وخت ورسیږي، او اوس هم د دې لپاره تاکید کوو چې دا څه شی نن تیر شول، دا موږ ولیدل، بیا هم هغوی خپل کوشش کړی دی او کوشش کولو داسې نه وو. وزیر صاحب دفاع ټول شپه په ټلیفون باندې را سره وصلولو، حتی له موږ سره پیلوټان د ټلیفون له لارې وغږول. زه په دې تر باور وم ادارې ټول کوشش هم بیا هم وکاو، مګر موږ وایو چې نه، چټکوالی باید راشي، جدیت راولي په خپله اداره کې، د دې مسلو دپاره چې تر څو د تلفاتو او د مشکلاتو او د ضایعاتو مخه ونیوسي.
د غزنی د اندړ ولسوال محمد قاسم دیسیوال.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیول شي. وړاندې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته روان دی، خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه واورو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
تخاش روزګان څخه زه محمد داوود رحیمی زما په ان ضروري فرضي وظیفه د هر شریف افغان بولم چې نور د هیڅ هیواد بل خصوص د پاکستانی پریدګرو منتریانو مداریانو د شمو اهدافو د سرته د رسیدو لپاره ځانونه قرباني او ښکار نکو.
دا تورخم د گیښنه په سره په تماس کې پاتې سلامه په دې تورخم کې د لانې د ډکی د تورخم د اول پاتک نه او تورخم گیټه پورې داسې او شروع تالان غ شروع شوه د وروره چې هر یو عسكر به پیسو خبره نه کوي، خو کارا ماتم دې دګر کوي لوټم در نه اخلي او بقایم در کوي وروره داسې ول نه خته چې تورخم تر رټ گیټه پورې تقریبا شپږ واسه نه پاتک جوړ شي دي. نو د وزارت داخله نه غواړو د اشرف غنی نه غواړو چې وورو په تورخم کې ظلم یو چور چپاو ګډ دی.
دا ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. تکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریاض دوحه اسلام آباد نوی ډیلی او جینوا ته خپل ورځنی سفر سرلننه پیل کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلې ده. ویل کیږي چې په اسلام آباد کې به ریکس ټیلرسن له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو او د دې خبرو پر لارو چارو وشخیږي. دا خبره په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال تایید کړه او ویل چې د ریکس ټیلرسن دا سفر اسلام آباد او نوی ډیلی ته خورا مهم دی. د دې سفر د جزئیاتو په اړه ملالی بشیر څخه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې راغلی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په ریاض کې له سعودي چارواکو سره د یمن د شخړې او ایران په اړه خبرې وکړي. دوی به په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق د حکومتونو ترمنځ د همکارۍ شورا په افتتاحیه غونډه کې هم ګډون وکړي. ټیلرسن به د خپل سفر پر مهال دوحه ته هم لاړ سي. دوی به په دوحه کې د قطر او امریکا له نظامي چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او همداراز د خلیج د شخړو او ایران او عراق په اړه خبرې وکړي. وروسته به ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبی آسیا ته خپل لومړی سفر ولري، چیرته چې به دوی د ټرمپ د ادارې پر نوې ستراتیژي ټینګار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو بحث وکړي. اعلامیه زیاتوي چې ټیلرسن به له پاکستانی چارواکو سره د جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ستراتیژي په بریا کې د پاکستان د رول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړي. افغانستان ته د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دا سفر له طالبانو سره د سولې د خبرو او ډیپلوماسۍ په برخه کې مهم دی او څرګنده به سي چې د سولې خبرې څه نتیجه ورکوي. شاغلی خلیلزاد زیاته کړه
وزیر خارجه امریکا خودش به جنوب آسیا میره.
دی وای په همدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل د هند او پاکستان په شمول جنوبی آسیا ته ځي. فکر کوم سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د دې فرصت ورکوي چې وګورو ډیپلوماسي څومره چانس لري. په نوې ډیلی کې به ټیلرسن د هندستان له مشرانو سره وویني او د ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړي کولو او په هند پاسیفیک سیمه کې به د امنیت او پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په جنیف کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوالې ادارې او نړیوال سره صلیب له کمشنر سره د نړیوالو بشري بحرانونو په اړه خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ دوحه او اسلام آباد ته ځي او ټاکل شوی دی چې نن به ریاض ته ورسیږي. ریاض د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و. په دوحه کې د طالبانو دفتر دی او اسلام آباد هغه ځای دی چې کابل تورنوي چې له طالبانو سره مرستې کوي او افغانستان غواړي چې اسلام آباد طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. ویل کېږي چې د ریکس ټیلرسن د دې سفر پر مهال به په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې جوړې پر مسلې خبرې وشي او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر پر مهال هند ته هم لاړ شي. د هند روابط او د هند اړیکې له افغانستان سره په وروستیو کې وروسته تر دې هم زیاتې شوې دي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژي کې له هند څخه غوښتل شوی دي چې د افغانستان په چارو کې هلې ځلې زیاتې کړي او له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او همدارس امریکا په دې باور ده چې د دغه ستراتیژي له مخې چې هند کولی شي له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې کومکونه وکړي. ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. د یو بهرنی مطلب راخلو، په مادرید کې د هسپانیا مرکزی حکومت اخیر د اپوزیسیون ډلو ملاتړ ترلاسه کړ او پریکړه وشوه چې په کاتالونیا کې پارلمان لغوه شي او د جنوري په میاشت کې نوې انتخابات ترسره شي. په کاتالونیا کې د ټاکنو هدف د نوې سیمه ییز حکومت جوړول او د خپلواکۍ لپاره د فشارونو کمول دي. جزئیات فرشتې جلال زوی پر راپور کې.
په اسپانیا کې د حکومت عمده اپوزیسیون سوسیالیستانو نن وویل چې د هغو فوقالعاده اقداماتو ملاتړ به وکړي چې په کاتالونیا کې د مرکزی حکومت د واکمنۍ د ټینګېدلو لپاره په پام کې نیول کېږي. هسپانیا په اروپایي اتحادیه کې څلورم ستر اقتصادي قدرت بلل کېږي. په کاتالونیا کې د خپلواکۍ لپاره پیل شوې مبارزې د اورو بیه ټیټه کړې او په اقتصادي مارکیټ کې بې ثباتي جوړه کړې ده. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی چې د کاتالان سیمه ییز حکومت په مقابل کې د کلک سیاسي دریز خپلولو لپاره د سوسیالیستانو ملاتړ ته اړتیا درلوده، سبا له خپل کابینې سره غونډه کوي او په کاتالونیا به د مستقیمې واکمنۍ پروسه پیل کړي. په اسپانیا کې د ډیموکراسۍ په وروستیو څلورو لسیزو کې اول وار دی چې مادرید د یوې خودمختار سیمې د حکومت د نسکورولو لپاره اساسي قانون ته مراجعه کوي او د بیا انتخاباتو غږ کوي. درخوی حکومت په اساسي قانون 1550 ماده برحال کړی چې د اسپانیا مرکزی حکومت ته صلاحیت ورکوي چې کله و سیمه له خپل قانوني مسولیتونو سره سم چلند نکوي په مستقیم ډول تر امر لاندې کړي. د اسپانیا حکومت باید د خپل اقداماتو پریکړه لیک د رایګیری لپاره سنا ته واستوي. د اسپانیا مرکزی حکومت د کاتالونیا سیمه ایز ولسمشر کارلس پوجمونتا پرون د ورځې تر پایه مهلت ورکړی و چې د خپلواکۍ له مبارزې تیر شي، خو پوجمونت ویلي چې که مادرید فشارونو ته دوام ورکړي د کاتالونیا سیمه ایز پارلمان به د خپلواکۍ لپاره راګیری وکړي. په کاتالونیا کې د روان میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وسوه. د سیمې چارواکو وویل چې ترای ورکولو په شرایطو یوازې 43% خلکو په ټول پوښتنه کې ګډون وکړ، خو د ګډونوالو 90% د کاتالونیا خپلواکۍ ته مثبتې رایې ورکړي. د اسپانیا محکمو دا ټول پښتنه غیر قانوني وبلله، خو د کاتالونیا د سیمه ایز حکومت مشر کارلس پوتمونت وویل چې ټول پښتنه یې قانوني او د پایلو منلي الزامي دي. اروپایي اتحادیه په دې مسله کې له مداخله ډډه کړې ده او ویلي دي چې دا د مادرید او بارسلونا ترمنځ یو بحران دی چې باید خپلو کې حل کړي.
د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسیدلې او په وروستیو کې یو په زړه پورې مطلب لرو. قیر سړک چې تور سړک او پوخ سړک هم ورته وایي، کله ناکله چې زوړ شي بیا رغول یې ګران وي. په دې اړه له اسمت څاروانه اورو.
په نړۍ کې د سړکونو البته پخو یا قیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کېږي او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي، ځکه چې شنک او شیر کېږي. په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یو نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګلې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیر یا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلیږي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقه اختراع کړې وایي چې د لمرګلې غوړي سړک نه شوی کوي، بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپل ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګلې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړی شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د لمرګلې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري، چې دا په نسبي ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنۍ چې پر دې څېړنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د لمرګولې له غوړیو کار واخلي.
له همدې مطلب سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجله کې فرشتنګاله تاسو سره د استودیو ته بخیر راغله.
تشکر احمد چې برخستانه باشین. شامتان بخیر.